د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته ساک مو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیاي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې، 35 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي. طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2.5 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیاي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لباند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مهدی انصاری نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 1 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوحې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 د افغانستان وتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړه یې داعش ډلې خراسان څنګ یې ومنله، 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډېر افغانان ووژل شو. اوکراینی چارواک وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، پریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتلې دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې بعد خپل پوځي دریس پیاوړی کړي. تاسو زموږ غلاز د رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند اوري. په دې خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. اول دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ځینو پوهنتونونو د شرعیاتو پوهنځي استادان منتخب کړي دي
چې ځینې استادان فوق شوي دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کډری بورسونه اداري بورسونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واورئ. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرته ده، دلته چې راځم شربت یم په بادي، د کلینه یم په بادي، سیروم یم په بادي، د شیانې ګرد په باره کوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمنګ خبري ټولګه ته بیا هم خراغلې پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقې مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون زین استادانو چې د منفق شوی په نوملړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړیو. د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړې ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقه دوه وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو ځي د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ ترکه چې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتوني استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کیږي چې زینو استادان فوق شوی دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونو اداري بستونو ته. زم هغه استادانو کې کېمه چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم او منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼ شمېر استادانو سره پوهنتون سره زما چې په تاسو دې څه کوي سره هغوی خپل مشکلات ما سره شریک کړي دي. دغه لیست چې ما ماتر دا رسېدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دغه لیست پوهنتون ته رسېدلې او دغه استادان منفقې په لیست کې دي. مکتوب رسېدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره سوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقېدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی و چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو پانتونونو د شریعتو پانځي استادان منفک شوی دي. دا په داسې حال کې دا چې دغه استادان له کلونو تجربه او سربېره علمی کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو پانځي استادان سره له دې چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوي؟
سلامونه او نیکی دې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا سه سړی دا سه فکر کوي چې دا لړۍ چې کله چې تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله دی وناس وبښ کې، دا هغه مسائل او دا پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هغه منبع نه سرچشمه اخلي او دا مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا تحرکات دا فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګوري که یو بے سواد یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کیږي یا بیکاره کیږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزدوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کیږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکری د فکر د لحاظه او د نور د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي که نکي آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتاً د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالي قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل زبانه فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بل خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت او پانځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یو لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې کشوي یا چې کیږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تاسف خبره ده او باید اهل د مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نشي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل دی وطن په خلاف د دغه وسنۍ دولت په خلاف یو سنگر ونیسي او دا به ډېر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او دی خلکو افکار تغییر شي، دا کل لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بل خبره دا ده به چې خبره مې زیات شوي، بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات علی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه حالت چی چې تعلیم یافته چې لاس کار شل کال یا پنځه لاس کال تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري، تخصص یې هغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکار شي هو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډیر متعدد ده، ډیر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې دا نسبتا هغه ته ډیر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفق شوي دي دوی له یو خاص مفکوره سره ول ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومت تاری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځي په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او هلته کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوی او په هغه معیارونو کدري علمی معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکوره سره سم د استادانو په مغه برخه کې او د سیاسي علوم هم ندي په دې برخه کې استادانو زده کړې کړي دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړي دي او دوی منفق کړي دي د کوم خاص وجه شته چې دوی د استادان یو خاصه مفکوره باندې ول د استادان یو خاص ډلې پورې ول کا کومه بل خبره ده
د سې چې د استادان پیژنه مې چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودل یو مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي ک سلفیت و یو سم واضح درته وایم سلفیت فکر و یو ډیره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنا لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډیره قربانیانی ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نشړې نو هغه چیرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي ک کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي ک هغه حکم مذهبي ک غیر مذهبي هغه دغه مخنیوي باید وشي مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بل خبره ده ک دغه سلسله روانه ای او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي د خپل اصليت د پانتون د لاس ور کی او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ چې اوس تاثیرات موږ ګور په د پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امتحان نه ور کی څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خاصن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پانځي کې ډیر کم محصلین جذبي یا بخینه جذبي کله داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شهادتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونسکرو دوی داسې فیصله ونی کی چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پانځي بل مهمه خبره دا ده چې زه تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مولوی صاحبانو ته او د دولت او د امارت هغه مشرانو ته دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دې باندې خفافي چې مونږ ته نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولارزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکې د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خواندان دي او د علم او د اراده خواندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسیدلي دي هغه سره ډغر وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانو سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت او پانځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک له دوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
فرانسوی چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټا مافټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوی ورځپاڼې د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټا مافټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندیښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټوله اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پودر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجود ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور قدرت توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
دا یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حمله اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زموږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه را رسیدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د د پلازمین خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حمله لک تر لګه یو سولشل کسان وژلی دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمنخار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امبادا د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمیر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمنخار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسله والې ملیشي د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکي وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امبادا ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درملو او روغتیاي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رشتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دا غوښتن هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده. خوشاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستي بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سلوش په ملته بستر کړه والته غول بوز شي په خنيته دلته چې میرا وسل تر نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستل د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا ک بمبای کستن چاشه ټول مرته پکې ماته دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغوانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې د سخت پرته د دلته چرازم شربت هم په بادي د کلینې هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارکې.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. د آزادی جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حملې اړوند مسؤلیت د دوی دی، خو دوی نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د آزادی جبهه وایي چې دا برید یې تیر ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چا نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې، 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 لوړه وکړي. اوکراینی چارواکی وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل، په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې ویشتلی دي. د کوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوګروفسک خار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې د یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي؟ تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی، تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعه کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي، په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا که څم د چانو مونخیس، خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړې. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث نه کوي؟ په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د باس ملمانې دی د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دواړه ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوی ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم دینجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو، او هغه اخري امید چې دینجونو درلود چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریځ نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پریکټیس کوي، په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
په ځانګړي توګه د دغه څه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندې د زونه لري. دا باید زما قدمه کوي چې دا منطقه ته ستونزه پیدا کړي، دا وامه شه منګه ته تخصص ستونزه سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ استو د دې دا دریز په من باندې د خو زبانه په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده، او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري، ځکه افغانستان ته ټول یا واستر کو کورم زما هیواد تریو سوریو تریو بیرت سوری لاندې ژوند کوو. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل د ریزه د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل د ریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت د ریز په لویانو ملاتړ للاس ورکي، او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلاره نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي، فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی، د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په په پراتو سیمه کې دی دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره مونږه ساده مرزي لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روز یا غسړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته دی یو بی غیرت کومان کیږي دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونه دیو تفاصلی ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي
نو شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام لمخې کړي د نړۍ دینی عالمان د دې په وینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري دا متفاوت دریزونه دي بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي بعضې د دین د نظر توجیه کوي اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغه بندیز په مقابل کې خبرګون خودلای دی د غیر اسلام سره په ټکر کې خودلای او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی اما یو موضوع دا کله چې موږ مثلا د طالبانو د سره محکمې رئیس کوم نظام نامه او یو اصول نامه په نوم یو کتاب کله چې هغه دغه موضوع ته اشاره شوی دغه موضوع په اړه باندې لیکل دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظر کوم حرام نه دی او مشکل نه لري خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي زه فکر کوم دوی دغه قائد زمدغه قائد نه استفاده کو او دوی د موضوع منفی اړخ په نظر کې نسی دوی غواړي داسې یو ایديال حالت رمنځ تک چې په هغه کې د یعنی هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی تر سره نشي اماده په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رمنځ تک نو دوی د همدغه قائد نه چې د نجونو او د ښځو بهر تتلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو تتلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي همدغه قائد په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قائد ورته یو دلیل ګرځولای دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي اما د موضوع نور ډیر اوبات کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فرېفا د صحت په برخه کې د کورنۍ ته توتريخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یو ټولنیز ثبات پرمختګ کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي هغه دوی په نظر کې نه نسی اما دغه یو اړخ ک مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې په اندازه باندې شاید منځته نشي اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دغه باندې ډور ډیر فوکس کو او فکر کو چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلاوګيري وکاو او هم دا غوښتل کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید انجونې په پانتونونو او کوانځي کې درکونه وایي
مننه میرمن پلوشه کاکړ دنجونو او شوزو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز بستاو په نظر د افغانستان د پرسه او عقیب لري
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هواد کې چې نیمه نفوس یې یو ډېری خزیدي د هغه فلسفه فالجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ د سیاسي د لحاظ د نړیوال اړیکو د لپاره په بینالمللي توګه او بل ځای کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه وس شرمیکو یو حقیقت ویم وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم معنی خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده ولید یو تفاهم تر نه رسیدي راځي تاسو د شریعت پرانا کې د نرم دریض د پاره علمی فقته او دلایل وړاندې کو بیا به موږ هغه ته کار وکړو زه چې کله دا خبرې یا یو ځکه واینا کو ما یو خبرې کو ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري تاسو ولې آیا دغه طالب د امور نه ده پیدا هغه طالب خور نه لري ایا دا طالب نیا سوکو کورانه سوکو فامیلی سوکو یو چازی گوله ده تاس فکر رو که چه دری اغیزه زمانگا دا سیاسی دا لحاظ نا پا نریواله که منگ تا دا یو تاس تسویه من ما تا دا یو خز پسفت دا سی پا امیانه تو گوه لکه دا یو شرم تکی را دخکاری چه زبی باس نشم کوله چه پا دا یو اشتما پیره که زما خز دا کور نا دا بحر اجازه نلری او دا تعلیم چه ابتدائی ترین حق ده یو انسان چې په اسلام کې ده بل ما ته خلق ته نړیواله ته او اسلامي هوادونو ته زمنګ هواد یا زمنګ د هواد وګړي با سواده نخګاري په عامه توګه زه تاسو ته وایم ځکه دی وی چې څومره تیریو دي د علمیت کچا ټیټه ده څومره دیو نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دی وسکی ټول نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده دا د بل دلایل ده د اقتصادي لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي څوک چې هغه څوک چې خزه خود کفا وي یو څه معلوم وي ډوډۍ ځان ته پیدا کول خپل جامه یا خپل لباس یا خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور ته هغه ټول مسائل ورته کوي یو د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسائل ام چونان دلته تاریخواله د خزه او د میړه په منځ کې ډیر عام تاسو تاسو یې پیدا کیږي دا غي خواستونه تر رسیدګی نشي کولای بل منګه د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته منګه ساده ما وړاندې کو چې منګه ویو چې نه ول زه منګه اسلام افغانستان ول داسې فرق لري منګه ته بیرون کې د ګرځېدل د پاره دا د ام د اقتصادي د څه په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک یې منځ ته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمه ته دا یو غټ صدمه منځ راوړی په دې چې د فکر کې چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غواړم زه دا ویم دا د واوري د ټولنه ټول زمنګ هیوادواله ته چې د دې جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسي دي چې منګه په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمه ویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډیر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې مېرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسائل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی ترجیح دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په ځاګړې باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتونه د یو څګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي ونرسنګ غبرخو کې هم د بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم د ترجیح کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کدي اقتصادي نظر وي کدي صحی نظر وي کدي ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د غټولو ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټولو ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او د 8 میلیون خلک چې د افغانستان وتلی دي مهاجر شوی دغه اکثر د لایل هم د دې چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانانو مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لای دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي شي، یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردۍ خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته، چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي، نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره ازرار هم افغانستان ته راجی دي، دغه ټولو مسؤلیت همدې ته ګرځي.
ډېر مننه میرمن پلوشا کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شوز او جنونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه درې د پاره چې زپ خلاصه توګه بایټ ویم، درې د پاره چې دلایل نه لري، دوی سره د قانی دلایل نشته، مقنی دلایل نشته، ځکه د دې کار نه دی ځان وباسي. د دې خپل منځي اختلافات باعث دي کې چې د دې د اصل د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی، اسلام د تمدن دین دی، د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دی قانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي جلسو کې د دې د نوسي او د دې ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه ده. ټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او دوی باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خزې حق بند کې، مکتبونه د بند کې، تعلیم د بند کې، او اسلام د سویلې دی بند شي. لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب، په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو، همداسې بیرته اعلان کړي چې نه اسلام ویلې دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو، نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنی د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد، عیبی هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی. لکه کوم کار چې دی وکړي، اوله دوره کې ومن ویل زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دی نړیوالو سره کینې، نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دې د ناست توان نه لري، زه باید په زغرده تاسو ته ویم دې د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دوی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دوی نشي کولای چې دلته لاړ شي، یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی. خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه چې کوم، که چېرته دلایل ولري ولې نه کینی. زه یو دلیل لرم، ویم ما تر قناعت راکړي نړیواله تر قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي. نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي، چې خوسته یا اجازه یا د ډریوري یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو، یو انسان ته توګه موږ بشر یو. په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو، موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته دا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زمدا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم داسې تعین کړی، پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کې دا نقص دی. دا د څه معنا لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي.
اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي.
زه فکر نه کوم دغه خبره هسته یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي. د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي
کچیر مو ورو په اوله دورو کې دی یو دی چې کله وست قدرت ترغلی دی په مراحل کې د غبندیزونه زیات کړی دی نه دی په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دی کوم کوشش کړی وي او شرایط کومو په نظر کې ونه سمخ کې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د انجنونو خوندې جدا او په پانتونونو کې دی یو څه وخت لپاره او راځي جوړ کړل یم دا سیمفونا ورته جوړ کړل نو د شرایط په ډیر اسانۍ سره مهیا کېدلای شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پر اساس کوم کسان دی هغه خپل فکری او ایدئولوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دا خلک چې میډیا ته راځي او په میډیا کې خبرې کوي هغه د یو شکل باندې وړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره دغه طریقې نه او د خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دی او کا دغه باندې زونه تاسو مې باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کدا چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر وکړي او نوې کسان د تیا وغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټول کې دغه د دې وادي چې کومې دي شرایط او یاد نور خبره دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبره ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوشه کړه وخت کم دی کډاره تو وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خپل شي ام اسلامي هیوادونه ام غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړی دي دی باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې زموږ شدا تاکید کوم چې دی باندې دا کوئی دات راوړي او د دې سره بین المللي ملي کانفرنسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه شغله زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل دا کانفرنس ظاهر شو نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا د افغانستان سمرستې کو او یو سره تعامل کو باید بشری حقونه قرباني نه شي ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې دغه بحث ملمنه و د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده
لو یہ لالے مصافرہ